ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی وی چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2023 کال د خونړي برید طرح وشاله دی. دا برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې یو 30 تنه افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ یو مشر چې مستقیمه نه دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات د ورنه کړل. د امریکا د دفاع وزارت ویان پاتریک رایډر هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې دغه برید تنظیمونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. رایډر ویلي متحد ایالات د هغه د وژلو په عملیاتو کې شکیل نه وو. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف د څرګندونې بیګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبرې غونډې ته وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي، خو زیاته کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سندریلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغږي کوونکی ټاکلی دی. نوموړی د امنیت شورا د پریکړې له مخې دنده لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د ایران یو ځواکمن روحاني او د خبرګانو د شورا غړی چې د ایران مشر ستر مشر ټاکي په یو وسلوال برید کې وشل شوی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې آیت الله عباس علي سليماني نن سهار په یو وسلوال برید کې وشل شو. د خبر له مخې برید کوونکی هم نیول شوی دی. ارنا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی د خبرې د ایران په شمال د مازندران ولایت په بابل سر ښار کې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له ځنډ سره مخامخ شوې ده. سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو په وړاندې له هم خنډونه شته. دا موافقه تېره میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو ماسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې د غلې دانې او د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې جواب به ترلاسه کړي. اوسجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوریدل شي. د افغانستان لپاره په دوحه کې د ملګرو ملتونو مهمه غونډه ته په شمار ورځې پاتې دي، او په دې وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ټاکنې اعلان وکړ. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو، او دا موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې صلاح الدین سیدی سره شریکه کړي.
د افغانستان سره علاقه نیول دا د استقبال وړ کار دی.
په افغانستان کې ترافیکي پیښې زیات شوي، دا به هم په دې خبرونه کې واورئ.
په کلی کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي.
تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان په خبرونه کې به واورې چې د کونړ په اکثر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي. خلک وایي
تخمونه دې راته راکې، نغدي کومک دې را سره وکړي، نو دغه غوښتنې دې
موږ سره کونو اوس موږ سره د اوبو د سکمو اوس موږ سره در کومکونه یې راسه وکړي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلوماټ فریدون سندریل اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همشخه کوونکو په توګه ټاکلی دی. شاغلی ګوتیرش په ویلا مکه چې د ملګرو ملتونو په پاڼه کې خبره شوې ل شاغلی سندریل اوغلو غوښتي دي چې د افغانستان د وضعیت خپلواکي ارزونې مشي وکړي، او دغه هیواد په وړاندې د شتننګونو د حل لپاره د وی واحد تکلارې پاړه وړاندې سونه وکړي. سندریل اوغلو ترکی ډیپلوماټ ته چې په 2015 کال کې د ترکی د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکی دایمي استازی و. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د ځانګړې غونډې کوربتوب وکړي، د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت د خپلواکه څېړنې لپاره د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه ټاکلې. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي تېره ورځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې له ښاغلي فریدون وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره دې شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه دې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي اوغلو ټاکل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 26 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ شارت ظفیر نصیر فائق د ښاغلي فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی دی د باور لري چې نوموړی به نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسني بحراني حالت په برخه کې سره همغږي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دې دندې ته د فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی فریدون له پراخه تجربو او د ارزونې له وړتیاو برخمن دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د مئی میاشتې د لومړنۍ نیټې ناسته باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته د لارې نقشه برابره کړي او دا کار به د ښاغلي فریدون اوغلو ماموریت مشخص کړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه په دوحه کې د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو په اړه غونډه وکړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې په دې ناسته کې طالبانو ته ونډه ورکول کېږي که نه، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش تر څنګ به پکې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه ولري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي وو چې د دوحې په کانفرانس کې به د افغانستان د اوسني وضعیت تر څنګ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په مسله هم خبرې وشي، خو د میرمن محمد دغه څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې او ګڼ غبرګونونه یې راوپارول. د افغانستان د روان وضعیت لپاره ملګري ملتونه داسې مهال ځانګړې همغږي کوونکي او مفتش ټاکي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګیدلي او افغانستان له سختو کړکیچونو سره مخ دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار وړ مورس په یو ټویټ کې ویلي وو چې د افغان ښځو د حقونو فعالانې په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه د ښځو او حقونو د یوې معتبرې او متخصص منبع لخوا وشي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. طالبانو له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون یې په ټولو بهرنیو او کورنیو موسسو کې دوی له کاره هم راګرځولي. دغه شان یې ښځې عامه پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تګ منع کړي. فریدون اوغلو ترکی ډیپلوماټ دی چې په 2015 کال کې د ترکیې د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی و. یو شمېر بهرنیو اژانسونو د هغه په اړه لیکلي چې د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ، شمالي افریقا، اروپا، شمالي امریکا او وسیا په یو شمېر هیوادونو کې هم دندې ترسره کړي، خو دوی نه دي لیکلي چې په افغانستان کې هغه څه دنده درلوده.
ملګري ملتونه لوی خو په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه لسره د کتنې خبره کوي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان اړوند مسایلو ته نوی استازي ټاکي. د دوی دغه ډول اقدامات په څه معنا دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د سیاسي چارو له کتونکي صلاح الدین سعیدي څخه کړې ده. ښاغلی سعیدي وایي
نړیوال سازمانونه او د هغه په راس کې د ملګرو ملتو سازمان د هغه اساسنامه او منشور او د افغانستان سره علاقه نیول او تمامه هڅې چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د خلکو تراژیدي مهراق او مرکز ته راولي او دا رنځونه او عذاب وویني دا د استقبال وړ کار دی. اما یو په عمومي لحاظ باندې د ملل متحد د سازمان ساختار، طریق د عمل، د ویتو حق ډېر ځلي په ځنډ باندې اجراءات کول، دا هغه منفي جوانب دي چې د بشریت د دلته او هلته د تراژیدي د اوږدېدو مخنیوی په موقع نشي کولای. په دې باندې پوهیږو چې د ملل متحد سازمان حکومت د نورو حکومتونو په سر کې نه دی، هومره صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکوي، اما هغه څه چې وایي سمثینګ از بیټر دن نثینګ یو څه د هیڅ نه بهتر دی. دا چې هڅه شروع کیږي او تمرکز پیدا کیږي دا مثبت ارزیابي کوو. اما دا چې کومه اجنډا ده بیا پراشوتي حکومتونه راوستل دي او بیا هم هغه نسخې عملي کول دي چې د هغه په نتیجه کې شل کاله د افغانستان د خلکو وخت ضایع شو. اساسي نقاط بینالمل پکار دي او دا هم په چوکاټ کې کار کول.
جناب سیدی صاحب، ملګری ملتونه وایي لیوي خوا غواړي د می په میاشت کې د خپل د ماموریت پاړه باندې په افغانستان کې یو ځلی بیا کتنه وکړي او لبل خوا بیا د افغانستان په مسایلو کې نوې استازي ټاکي. ستاسو په باور دا هر څه په څه معنی کېدای شي؟
د ترکیه د وګړي چې د سرمنشي د ملل متحد لخوا نوې غوره شوې، زیات معلومات نه لرم چې څومره د افغانستان په حقایقو باندې خبر دی. مطمئنن نړیواله ټولنه په مجموع کې معلوماتو ته اړتیا لري. تر اوسه پورې وړاندې شوې نسخې او د حل لارې ډېرې نیمګړتیاوې لرلې دي او لري. اما د بلې خوا نه د پیل په توګه باندې کوم مشکل نه لري، دلته ډېر ستر دستایز وجود لري.
فکر کوي د ملګرو ملتونو فعالیتونه به په می میاشت کې چې څنګه دوی ویلي دي چې دوی وایي بیا به ورته کتنه کوو محدود شي او یا کموالی پکې راشي د افغانستان اوسنیو روانو حالاتو ته په کتو سره؟
لهذا د دې د اساسنامې له لحاظه او د انساني لحاظ د دې مرستو کمول د تمامو د دې اصولو خلاف دی. دا چې افغانستان ته اوسنۍ مرستې چې رسیږي په واقعیت کې د ضرورتونو په تناسب باندې له سره د مقایسې وړ نه دي. په دې نامه باندې چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت د فاکتو حاکمیت موانع ایجادوي او په د بهانه باندې به دا مراکز د یو نامه پاکستان ته انتقالیږي یا به توقف ورکول کیږي یا محدودیږي، دا د سره د قبول وړ نه دی.
د سیاسي چارو کتونکو صلاح الدین سعیدی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تیرو څلور ورځو کې په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله په سلګونو تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون مسؤلین وایي د دغو پیښو له امله 203 تنه ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په ځینو مناسبتي ورځو په ځانګړي توګه د اختر په ورځو کې په افغانستان کې ترافیکي پیښې خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. د سیمه ایزو سرچینو د راپور پر بنسټ یوازې په هرات ولایت کې د اختر له لومړۍ ورځو تر اوسه د ټرافیکي پیښو په مهال 203 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته وویل
د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو 203 تنه ټپیان د هرات ولایت حوزوي روغتون ته راوړل شوي چې د څلور دیرسو ماشومانو په ګډون شپږ دیرس هغه یې ښځې او پاتې یې نارینه وو.
هغه زیاته کړه چې پر دې پیښو سربیره یو سلو نه شپېته نور هغه کسان چې د کورنۍ تاوتریخوالي او له لوړو ځایونو څخه د راغورځېدو له امله ټپیان شوي وو د روغتون ته وربل شوي دي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر شمیرې هم ښیي چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت روغتون ته ور چې د اختر په ورځو د ترافیکي پیښو 122 ټپیان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ور وړل شوی او په دغه پیښو کې یو تن مړ شوی هم دی. که څه هم چې ونتوانی دوی چې د طالبانو د مرکزی حکومت له چارواکو رسمي شمیرې ترلاسه کړو، خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله درویش کسان مړه او 500 نور ټپیان شوي دي. د دې راپورونو پر بنسټ په دې پیښو کې شپږ تنه په پروان، څلور تنه په کابل، څلور تنه په فاریاب او یو تن هم په ننګرهار کې مړه شوي دي. د دغو ترافیکي پیښو د یو قرباني ورور رامین ازادي رادیو ته وویل د ورور موټر سایکل یې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی او پښې خوږې شوي.
موږ میلې ته تللو او ورور مو مخته پر موټر سایکل روانو. په همدې شیبه کې بارولونکی موټر مو مخ ته راغی او زما له ورور سره یې ټکر وکړ. د خدای شکر دی چې ورور مې ډېر ژوبل نه شو، یوازې پښې او لږې هم سر ژوبل شو.
د هرات اوسیدونکی عبدالله له خلکو غواړي چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي او له کورنیو غواړي چې خپل موټر د بې احتیاط ځوانانو په واک کې ورنه کړي.
باید وسایط
هغه ځوانان چې خپل قانوني سن ته نه وي رسیدلي نو باید موټر ورنه کړل شي، او دا طبیعي مسله ده. هغه چا چې قانوني سن نه وي پوره کړی نو سمه موټروانی هم نشي کولای او پیښه رامنځته کیږي.
د افغانستان د لویو ښارونو اوسیدونکي د سړکونو ناسم وضعیت، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د خوندیتابه مواردو ته نه پاملرنه هغه موارد بولي چې تر ډیره د ټرافیکي پیښو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
چین د جی شپږ انټرنیټ د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به اوکراین ته مخه کړو او روسیې ته. روسیه وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. ماسکا ویلي چې تر هغو چې د دغې موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نه شي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نه شي، د اعتبار موده راتلونکې میاشتې پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبرلاند ته وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریځ نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیځ خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي و چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تېر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرون سیشن می په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سهشنبه په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د ده په خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاورف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاورخ په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
د نړۍ ډیرو هیوادونو لا جی پنځه انټرنیټ نه دی تجربه کړی، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړې دي. دا ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. د انټرنیټ سرعت د نورو ټکنالوژیو له ودې سره مرسته کوي. عصمت څاروان راپور لري.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی پنځه نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم جی پنځه د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کیږي چې جی شپږ به تر جی پنځه هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی شپږ کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی شپږ کار کوي او غواړي چې ازمیښت کړي. د دې بې سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هره ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي واره په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. دیتا پا پام چی اتکل کیجی چی جیش پشتر 2030 پوری بازار تولندیشی. دا تکنالوژی دیر مهمه ده او پا موتر جوڑولو، تیبی خدماتو او تفریحی برخوکی زیاده کاری دیشی.
را پرونه مرکی او اوریدونکی د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په هغو هیوادونو کې دریم ځای لري چې د ملاریا ناروغي پکې شته. د طالبانو حکومت دائم روغتیا وزارت که څه هم پروسه شکل د ملاریا د مثبتو پیښو د ډیرېدو خبره وکړه، خو وایي ویل چې په وروستیو 4 کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ له امله د مړینې پیښې نه دي ثبت شوي. جزئیات په دې راپور کې.
ملاریا دسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې پکې لوبې کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تېره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي او نه دلته په هغه روغتونونو کې د داسې وسایل شته، نه داسې ښې دواګانې شته دی چې دغه ملاریا تبه چې په چا راځي د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه پوهاوی بېخي صفر دی په دې برخه کې. په اوس وختونو کې همدغه حال دی، زیات خلک ملاریا نیسي. خو زه چې ملاریا نیولم یعنې زه د دې ناروغۍ نه ډېر زیات بد نفرت وړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي خبره کوي چې نن د اپریل 15 د ملاریا له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانې په سیمه کې 17% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 115,000 یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 80% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کدا چېرته پرتله کړو، نږدې 45% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر یې ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2 میلیونه پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤل ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېرېږي.
له هغو کسانو څخه چې تبه او لړزه لري او په ملاریایي سیمو کې ژوند کوي، غوښتنه مو ترې دا ده چې ژر تر ژره روغتیایي مرکزونو ته ورشي چې په وړیا ډول یې د ناروغۍ تشخیص او درملنه وشي. تشخیص او درملنه نه یوازې د ناروغ د مرګ مخه نیسي، بلکې په رغېدو کې هم مرسته کوي. دا خپله د وقایې یوه برخه ده چې موږ د ملاریا ناروغان وختي تشخیص او په ګټورو درملو یې درملنه وکړو. د دوی په وجود کې بیا ګمیت یا سپرم نه راڅرګندېږي او نورو ته هم نه لېږدوي.
مرض بد دیگه اشخاص انتقال نمیده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2022 کال کې د ملاریا 90% پیښې د افغانستان په ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د ملاریا په له منځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د هند د غوره لیگ یا آی پی ایل شپږ دیرشمه سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکاتا نایټ رایډرز سرمن ترسره کیږي. د هند غوره لیگ یا آی پی ایل په پنځه دیرشمه لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبئی انډینز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ګجرات د 207 منډو هدف ټاکلی خو ممبئی یوازې 125 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې چې بیګا ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه، داسې چې نور احمد درې او راشد خان دوه لوبغاړي وسوسول. له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د وکټو شمیر 400 لوړ شو او تر ټولو توپ اچونکو مخکې شو او نور احمد تر اوسه په درې سیالیو کې شپږ لوبغاړي وسوسولي دي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د اروپای پارلمان غړیو د اولمپیک لنړیوالې کمیټې غوښتي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیا او بیلاروس لوبغاړو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي. د دې پارلمان چې شپږ څلوېښت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د دوو ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ. اروپایي پارلمان همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي. دا ستر ډو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د سحر کاروان خبرونه لرو. په دې خبرونه کې بیلابیل پزړپوري مطالب لرو. خدا به هم پکې واوري چې دا کونړ په اکثر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. دا مطالب وړاندې واوري خوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه سب شوی پیغامونه په ګډه سره اورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چروان دی پروګرام په دې باندې شک مکوئ د غوسره تاسو همکاري لا وکئ. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مولد کې کار کوي دا سره تاسو همکار اوسئ. داسې په ملګري ملتونو د کار کوونکي چې یا نور دلته کومې موسسات چې په اړه شکار کوي په افغانستان کې د نړیوالو ټولنې د خوا څخه د دې سره تاسو همکار اوسئ، زمينه د کار ته برابر کړئ، ترتیب او تنظیمي وکړئ. مثال په توګه یو زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره یې هیڅ خبر نشته. نو پر افغانانو باندې تاسو شک مه کوئ چې دغه مثلا لباس تاسو طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر څلنډه کړي سی بس پر دې باندې شک وي چې دا ټولنه د 1400 کال کې جن چې مؤمن مسلمان افغان ټولنه ده. نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولرئ محترم مسلمانانو ورونو. اوس چې د جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو، نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو. نو محترم مسلمانانو ورونو، ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسو ترتیب او تنظیم وکړئ. افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ سره زیات سوریږي. مننه، کامیاب اوسئ.
السلام علیکم، زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم. د رادیو ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه. پسو سلام، دا پیغام د منتشر مواد را کول ډبلیو پی دا اول میاس بیرا کول په 15 ورونو باندې په 15 پلرو باندې ومنه ته چې تسخیم کوي سونه راځي په 15 پلرو چې تسخیم کوي. دلته شوراګانې جوړې کړې وې، دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده. نو دې څنګه کې 22 شوراګانې دي، بیا 22 ملکان دي. نو وړو به ډېر راغلل، وړو به دی واخېستل خپلو مېزو کې به روره دي. هغو خبره اخوا دې خوا کړه. نو موږ خو نه کار لرو، نه کسب لرو، نه چې لرو. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو څلور ور ساعته ستاسو په خدمت کې ده، یعنی ازادي رادیو څلور ور ساعته په افغانستان کې اوریدل شي. د شپې لخوا ازادي رادیو په منځني صفه 12:00 د افغانستان په ګوټ ګوټ کې صاف او پاک اوریدل شي. د ورځې پر مهال که چېرته تاسو انټرنیټ لرئ، ازادي رادیو په ازادي رادیو .com کې نیول شي. که چېرته تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د راپورونو متن هم لوستلی شئ. څلور بجې او